په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورید د ازادي راډیو په دې یو ساته خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې کابل به پر سبا سربیره د غراز د شنبې په ورځ هم د یوې لویې غونډې انکور به وي. دا غونډې د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام جوړیږي. پر دې سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ټاکل شوی چې پراتلونکي اونۍ کې کابل د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګون زده کوونکي مسمومي شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې کابل د سام په نوم د یو نړیوال کانفرنس شاهد وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو لوړپوړو چارواکو استازي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
دا ناسه د افغانستان لپاره یو ډیر مهمه ویاتې ناسه ده. 500 زیات نژدې و 500 هیوادو څخه بیلابیل استازي په دې کې ګډون کوي او په دې کې د افغان حکومت د لومړیتوبونو په اړه خبرې کیږي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې هغه ژمنې څېړل کیږي چې په توکیو او لندن کنفرانسونو کې مرسته کوونکو هیوادونو افغانستان او برعکس افغانستان نړیوالې ټولنې ته ورکړې وي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لزګونو کارکونکو د ګوخه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. د دې ادارې مشر محمد قربان حقجو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د پنګونې په عالي کمیسون کې خبرې روانې وي او دا یوه اداري پریکړه ده. ویل کیږي چې دا مهال د دې ادارې 133 کارکونکي له دندو لرې شوي دي. خدای سای درې ګوښه شو کارکونکو ویل چې دوی د سلیقوي پریکړو له امله لدندو لري شوې دي. او بیا هم په هرات ولایت کې د یو خونځي لزګونه زده کوونکي مسمومي شوي دي. د هرات ولایت د روغتون رئیس محمد ناصر فوشنجي نن ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته 50 مسمومي شوي زده کوونکي انتقال شوی او احتمال شته چې د مسموم شوو نجونو تعداد نور هم زیات شي. د ازادي راډیو د خبریال په نقل قول یاد نجونې په ټولګي کې د ګازو د بوی له امله مسمومې شوې وي او روغتون ته انتقال شوې دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د پاکستان په شمال ویدیت کې په ونښته کې لشتر لره درې پولیس وجل سوی او شپږ نور ټپیان سوی دي. دا پېښنن هغه مهال وسو چې پولیسو پېښور شار ته نږدې په اورمر پایان کلی کې کور په کور تلاشي کوله او وسلوالو لیوه کور ور باندې ډزې پیل کړې. د حمله په پایله کې یو وسلوال وجل سو او نور د پېښې له ځای وتښتېدل. پولیسو ورسته له یاده کور د هوان ګولۍ او چاودېدونکي مواد هم ترلاسه کړل. د پولیسو مشر چارواکي میا سعید وویل چې تر اوسه څرګند نه ده چې وسلوال سختدریزی وو او که جنایتکاران. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جینګ پینګ سره د لیدو پر مهال پاکستان او چین اوسپنیز ورونه وبلل. نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال حسین وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. حسین وویل چې دی په دې فکر دی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له پاکستانه په بشپړه توګه ایستل سوی دی. ختیځ ترکستان تحریک په لویدیځه شینجنګ سیمه کې د چین د کنټرول مخالفت کوي او په دې سیمه کې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی. په همدې حال کې د امریکا یو بې پلوټو الوتکې تیر ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ او 15 وسلوالې ووژل. د پاکستان امنیتي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد سوي او ځایي خلکو ویلي الوتکې په د تخیل سیمه کې پر یوه کور دوه توغندې وویشتل. راپورونه وایي چې په حمله کې څلور وسلوال ټپیان سوي دي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو پروان میلادي کال کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پر قبایلي سیمو دولس ځله حملې کړې دي. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 18 ترکی کارګران تښتول سوي دي. د ترکیې د صدراعظم مرستیال نومان کورتملوس نن وویل چې دوی د عراق د کورنیو چارو له وزارت سره په نږدې تماس کې دي او تمه لري دا پېښه به په ښه توګه حل سي. تښتول سوي انجینرانو او کارګرانو په شیعه اکثریت ولسوالۍ صدر کې د سپورت د ودانۍ جوړولو له یوه ترکي شرکت سره کار کاوه. برمته سوي کسان د پیښې پر مهال بیده وو چې مول وهلي برمته کوونکي په نظامي یونیفورمونو کې په موټرونو کې راغلل او دوی یې وتښتول. د نښتو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی او تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. ترکیه په دې وروستیو کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې پر وړاندې د عراق په شمال کې هوایي بریدونه پیل کړل او امریکا ته یې اجازه ورکړه چې پر داعش د بمباریو لپاره د دې هېواد هوایي اډې وکاروي. تیر کال 46 ترکیه وګړي د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې له خوا په موسل ښار کې نیول سوي وو او درې میاشتې وروسته پرته له کومه ضرره راخوشي سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیکینګ ته تر سفر دوی ورځې مخکې په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. پوتین د روسیې له تاس او د چین له سینهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پرون وویل چې د لویدیځ دغه اقدام د روسیې کورني کاروبارونه هڅولی دي چې له چین سره باثباته سوداګریزې اړیکې جوړې کړي. دا خبرې د اروپایي ټولنې لخوا د راتلونکي مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. ده وویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوالو اقتصادي وضعیت سربیره روسیه وتوانېده چې سوداګریز پانګونه جاري وساتي چې شاوخوا 8.4 میلیارد ډالر ته ورسېده. قزاقستان او چین د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت 25 سوداګریز موافقې لاسلیک کړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر ویلي چین په طبیعي زیرمو غني قزاقستان د تیلو او ګاز او بنسټیزو پروژو په برخه کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې سوداګریز موافقې له پیکینګ څخه د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف د کتنې پر مهال لاسلیک سوي دي. نظربایف ویلي چین ته د ده اوسنی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه ده او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیز اړخ کې جوړ سوی شپږ مرکزونه پرون کار پیل کړ. دا له هغه وروسته چې ناټو د روسیې څخه نوی امنیتي خطر حس کړ. ناټو د اروپا په لویدیځ کې خپل رول زیات کړی تر څو د احتمالي یرغلګرو مخه ونیسي او خپلو متحدانو ته د اوکراین د جګړې په رڼا کې اطمینان ورکړي، چیرته چې په روسیه اعتراضونه کېږي چې کریمیا یې له اوکراینه جلا کړه او په دغه هیواد کې د روسیې پلو جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل به پر سبا سربیره د شنبې په ورځ د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي.
د سوم غونډه واقعیا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه په مشخصو برخو کې زموږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي چې دا د نړیوالو سره شریکېږي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تر اوسه د لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي تحصیلي محسسې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه محسسې په زورواکانو پورې تړلې دي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. په کندوز کې د جګړو له امله بې ځایه شوې کورنۍ چې شمېر یې له 2000 اوړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نه بالغ پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، چې نه دي پاتې.
په پاکستان کې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگتن د فشارونو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. دغه راز اوري چې د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وایي په و نیم کاله بند محکوم کړی ده. د مخه ښځو په اونیز پروګرام کې یوه بله د کندهار د ښځو چارو رئیس در پیژنو.
موږ ګرین هاوس دوی ته اماده کړی وو، هغه مځکه موږ ته په اختیار ورکړله چې هغو ښځو هغه مځکه هم سمه یې کړله، آباد یې کړله، هم یې وکرله.
د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د انساني کرامت موضوع څېړلې ده.
انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل ګفتار او یا رفتار سره د انسان
ازادي راډیو اوري. کابل به سبا او دغه راز راتون کې اونۍ د شنبې پورې د توکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیز ځواب ورکوونکې د یوې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. د مالیې وزارت وایي د لوړ پوړو چارواکو په دغه غونډه کې چې د سام اس او ام په نوم هم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د ژمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې کېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډېرې مهمې ګڼي. نور تفصیل د قاسم سولمل په راپورټ کې.
د امریکا کونکو لسکونو هیوادونو استازي بر راتلونکي اونۍ په کابل کې له افغانستان سره د امرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا په یو لړ برخو کې د پرمختګونو د څرنګوالي په اړه خبر ورکړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رډو ټویل په دغه غونډه کې د افغان حکومت پر لومړی تبونو لکه امنیت، شه حکومتوالي او یو لړ نور برخو بحثونه کیږي. په مقابل کې نړیوال له افغانستان سره د امرستو ژمنه تازه کوي. شغل عبدالرحیمزی په دغه غونډه کې د بحث وړ مسائل داسیت کړل.
ټول هغه ملي مسائل چې افغانستان پورې مربوطېږي، که هغه خصوصي سکتور ده، که هغه د ښځو د حقوقو په برخه کې ده، که هغه د امنیت په برخه کې ده، یا په نورو مواردو کې، یا میثاق شهروندي مسله هم ده، په دغو مواردو کې بحث صورت نیسي او د یادو مواردو په اساس د افغانستان حکومت، د افغان حکومت پر لومړیتوبونو بحث کېږي.
دغه نسته د توکیو او لندن په غونډو کې د سو دوړخیزو ژمنو د ارزونې چوکاټ دی چې هر کال او یا هم د ضرورت لمخې جوړیږي. د توکیو غونډه په 2012 میلادي کال کې جوړه شوې و چې په کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه. د غرض د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د 2014 کال په دسمبر کې هم له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په لندن کې و غونډه جوړه شوه. په دوړو غونډو کې پر دې ټینګار وسو چې د امرستي به افغان حکومت ته د یو لړ اقداماتو په مقابل کې ورکول کېږي. نړیوال افغانستان څخه په ځانګړي توګه د شې حکومتداري له فساد سره د مبارزې، د بشري حقوقو د ساتلو او یو لړ نور برخو کې د اقداماتو غوښتنه کړې و. په ورته وخت کې د مالی وزارت په خوانی ویاند او د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی د دا ډول ناستو جوړېدل ځکه مهم ګڼي چې پکې افغانانو ته د نړیوالو د امرستو د دوام فرصتونه جوړېږي.
د سوم غونډه واقعا د افغانستان لپاره یو حیاتي غونډه ده، ځکه په دې غونډه کې افغانستان خپل پرمختګونه کې مشخصو برخو کې چې موږ د نړیوالو سره ژمنې کړې وي دا د نړیوالو سره شریکيږي، او په متقابل شکل باندې نړیوال هم یو څه تعهدات لري له افغانستان سره چې اساسي تعهد د افغانستان سره سلور میلیارډ ډالر مرسته ده، کلنۍ مرسته. البته
شغلی جیلانی وایي راتلونکي غونډه له دې عمله هم مهمه بلل کېږي چې پکښې د لومړي ځل لپاره به افغان حکومت له نړیوالو وغواړي چې نړیوالې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول سي. کارپوهان وایي افغانستان اوس د نړیوالو بحرانونو له لومړیتوبونو وتلی دی، او نړیوالې ټولنې تر ډیره د منځني ختیځ او اوکراین غوندې مسایلو باندې تمرکز کړی دی. دوی وایي افغان حکومت باید کوشش وکړي څو نړیوالو ته له افغانستان سره د دوامدارو مرستو لپاره قناعت ورکړي، که نه نو د تیرې نږدې یو نیمې لسیزې لاسته راوړنې به له لاسه ورکړي.
نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره یو شرط په دې هیواد کې د اداري فساد له منځه وړل ایښی دی. دا هغه پدیده ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیره ورځ د شنبې په ورځ په کابل کې راپور تکړه. اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمنځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي. هغه وویل اداري فساد ښایي له جګړې وروسته د افغان ولس د ځورېدو او ستونزو دوهم ستر لامل وي. کابل چاپ خبرونه هم دې موضوع ته انکتنه کړې ده. اسدالله لودین ته بغښ شو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت هڅو او د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې ماتې شوې ژمنې. په سر مقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې په فساد ککړ چارواکي به له دندې لرې کړي، خو د لیکوال په نظر په ولسمشر عمده انتقاد دا دی چې همدا ژمنه یې تر اوسه نه ده عملي کړې. سر مقاله لیکونکي ویلي واضح خبره ده چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې دینی علما رول لري، خو سپارښتنه یې کړې چې په دې برخه کې اساسي کار د حکومت په ارادې پورې تړلی دی. د ورځپاڼې په باور د فساد په وړاندې مبارزه باید له لوړ پوړو چارواکو پیل او داسې ونه شي چې واړه مفسدین زنداني او لوړ پوړې مفسدین پر خپلو څوکیو پاتې شي. چراغ ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له فساد سره مبارزه سراسري جهاد ته اړتیا لري، په مطلب کې راغلی چې ولسمشر د فساد عوامل هم په ګوته کړي او د له منځه تلو لپاره یې ژمنې کړي او د دیني علماو په رول هم ټینګار کړی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله روان امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې او دا سرلیک یې ورکړی چې اجازه مه ورکوئ چې وسلوال مخالفین آزاد شوي سیمې بیرته ونیسي. په سرمقاله کې راغلي پخوانیو تجربو دا ښودلې چې د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او نیول شوي سیمې له څه مودې وروسته بیرته وسلوالو مخالفینو نیولې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا مهال فاریاب او سرپل ولایتونه له ورته ګواښ سره مخ دي او امنیتي ځواکونه باید هڅه وکړي چې دې ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو د بیا ننوتو مخه ونیسي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي چې فاریاب او سرپل ولایتونه له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شوي دي، په مطلب کې د ښاغلي دوستم په حواله ویل شوي چې شمالي ولایتونو ته یې سفر د ولسمشر او امنیت شورا د اجازې له مخې شوی و.
ازادي راډیو اوري. نن په ګردیز کې زرګونو کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حالې لسمې د ازادي راډیو د خبريال د تپان پر راپور کې
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به دغه تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کی. په دې مظاهره کې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې و غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ وانه ورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره ګډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته بستونزې جوړې کړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکل شپږ مدهیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزي حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدني فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مهال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدني فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک ستنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بے بنسټ استنې یا کاواک استنې به د دوی په لاسو راوپرځيږي. دا لاریون نه به دوام لري. دا یې شروع وه مدنی ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږي سره به مظاهره کوي لارو ته براوسي او لوی لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
د مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني، که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه وازی اوریدلای شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو یو شمیر خصوصي تحصیلي مؤسسې تر اوسه په هیواد کې له قانوني جواز پرته فعالیت کوي او ډېرې دغه تحصیلي مؤسسې هم په زورواکانو پورې تړلې دي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته شکایت هم کړی خو تر اوسه دغه مؤسسې نه دي تړل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون د دې مسلې پخلی کوي او وایي تر رخصتیو وروسته به دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ننه د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو د بې کیفیتۍ په اړه بې ساري انتقادونه موجود دي، د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د یو شمیر غیر قانوني تحصیلي مؤسسو د موجودیت یادونه هم کوي. د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو رئیس محمد امیر کاموال ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې د دغه مؤسسو نوم ونه خیس، خو وی ویل چې په اړه دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته هم شکایت کړی دی.
اوس مهال په ټول افغانستان کې ځینې مؤسسې چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې یو مجاویز د لوړو زده کړو د وزارت نه واخلي خپل فعالیت ته دوام ورکوي. زمونږ اخرنی اقدام دا و چې عدلي ارګانونو ته مونږ مستقیما مکتوبونه ورکړي دي چې دغه د فلانی مؤسسه دا په غیر قانوني ډول باندې دلته فعالیت ورکوي، تاسو باید د دې مخه ونیسئ. دا چې تر اوسه مخه نه ده نیول شوی نو دا ماته هم یو سوال ده.
خغلی کمال د دغه مؤسسو شمیر چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د 15 په حدودو کې یاد کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په خوا هم د یو شمیر داسې پوهنتونونو یادونه کړې و چې ویل کېدل د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د وزارت څخه مود وړاندې ویل چې په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتونونه چې د ایران لخوا جوړ شوی غیر قانوني دي او د لوړو زده کړو وزارت مقررو او نصاب ته پام نه کوي. د یادونه د چرن سبا په ټول افغانستان کې نږدې 300 پوهنتونونه او د لوړو زده کړو تحصیلي مؤسسې موجود دي چې ډېرې په دې وروستیو کلونو کې جوړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغه ناقانونه پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو نه خبر دي او تر رخصتۍ وروسته به په اړه اقدام وکړي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو چارو کمیسیون غړی عبدالودود پیمان دی وی په وخت سره هغه څه چې وزارت ادعا کړي خبره سمه ده. دا موضوع هغه مهال موږ ته ورسېده چې د اوړي په رخصتۍ وتللو چې جرګه کار پیل کړي نو دا موضوع څېړو. قانون موجود دی، څوک یې اخیګري نشي کولی، باید ځان اصلاح کړي. ګنې د پارلمان په همکارۍ به یې دروازې وتړو. و مغختل په دې اړه د عدلي او قضایي ارګانونو نظر هم ولرو خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په تحصیلي مؤسسو کې د جذب کلنی شمیر د 12 ټولګیو تر فارغانو څو چنده کم دی او خلک مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره خصوصي مؤسسو ته مراجعه وکړي. خو ډېر ځله دوی د خصوصي پوهنتونونو او خصوصي تحصیلي مرکزونو په غوراوي کې له دې عمله دوزړی وي چې د ناقانونتوب له امله به یې سند ونه منل شي او کړي خواري به یې په اوبو لاهو شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د جګړو او نامنه او لامل به زه شوی کورنۍ وای چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمیر له 2000 زیات دی ډیرې دي ولایت لری پروتو سیمو څخه چې په ورستو کې د جګړو او نامنه او شاهد وي به زه شوی دي. یو شمیر دغه به زه شو له ازادي له سره خبرو کې وویل چې له خارج ژوند سره بلد نه دی او کور سره مرسته و نشي ډیر نشي کولای چې په خار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي له خبري اجمل آریانه په اړه نور حال راکوي.
د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي وای چې په دې ورستوي کې د جګړو لامل د کندز خار پورې اړوند یو شمیر کلو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچی، کوبی، کانم، حضرت سلطان، خوجه غلطان، قیمقچی، التی ګنبت او همداسې یو شمیر نورو سیمو څخه د جګړو لامل بې ځای شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څو تنو بې ځای شوو خلکو آزادی رادیو سره په خبرو کې خپل سنز داسې بیان کړي،
ایس زندگی نه درا پاتې ورغلم کاله ته په کاله کې اندم راشای نه چې راځي کړي مې وای وړي مې وای تم دې اغلان دی اچولې وای نه بالک پاتې نه توشاک نه کور پاتې چې نه دی پاتې
وزت روزانه بس جنگیا په لوغه خلک دی په لو د دې خلکو د لاس منګ د ستنګي شکور ار سره نه پاتې دی بس ورو غل غټ وړي دغلت پراتی و کرای باندې
خپل بل چا په کور کې پروت يم وای مړې سو خرم مړ سو ایا دې سپی مې مړ سو هیڅ خپل په داسې عالم څوک په احساس هم نه کوي
کور مې واره دی بل چا په کور کې پروت يم وروره
خپل بسم الله الرحمن الرحیم قران درته خلم چې د بل کوټو کې پروت يم اتل څه پر نه خورې ما زدا د کم ځای کوم ز کوم خواته لارسم څه خاورې په سر کوم.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د تازه مهاجر شوو کورونو سروې جریان لري څو مستحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادول ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کابل 3000 کورونی د کندز ولایت له بیلابیلو سیمو څخه بې ځای شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمیر کورونی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې وس مهال پکې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځای شوی کورونی وای چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلې دی خو وس مهال د جګړو لامل د دوی زراعتي فصلونه ټول لمنځه تللې دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وای چې دوی پلان لري په یو شمیر نامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځای شوی کورونی بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د یادول وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې درې میاشتې کېږي د دشتشرچي ولسوالۍ، د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره، د قلعهزال ولسوالۍ ډېره برخه، د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت ناوخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است جبیر
درست و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د روانې مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. افغان ولسمشر تیره ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته وویل چې له فساد سره د مبارزې په خاطر سراسري جهاد ته اړتیا ده او عالمان، دیني عالمان هم باید د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې خپل رول ولوبوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد استانگزید لوګر د شمزار لسیمې څخه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک د لدندو لري کړي که په فساد اخته کسان لدندو لري نکړي فکر نه کوم چې اداري فساد لمنځه ولاړ شي. له نورستان ولایت نه بیا مولوي انقلابي په خپل پیغام کې لیکلي چې که اوسنی حکومت اداري فساد لمنځه یو نسی دا به د افغانانو لپاره یو ستره نیکمرغي وي او د نړیوالو اعتماد به هم پر افغانستان بیرته پیاوړی شي. شفیع جان زدران د خوست د نادرشاکوټ له ولسوالۍ څخه بیا د ملي وعدت مشرانو ته پیغام لري او وایي چې افغانان به نور ستاسو په وعدو ونه غولیږي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي دي چې د حقاني شبکې اصلي مرکز په پاکستان کې دی او رهبري یې هم پاکستان کوي. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسیم اتسوه اتل شمیرې له لارې پیغامونه رالیږئ. موږ هرومرو درته په پروګرامونو کې خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې یو بله مخکښه ښځه درپیژنو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د انساني کرامت موضوع څېړلې ده. خو اوس ملالۍ بشیر بیا هم سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرټکې به ترې واورو.
ټاکل سوی پراتلونکې اونۍ کې کابل د سام په نوم د یوه نړیوال کانفرنس شاهد وي. په دې غونډه کې به له 500 څخه د ډیرو نړیوالو هیوادونو لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د پنګونې ملاتړ اداره یا ایسا د خپل لسګونو کارکونکو د ګوښه کېدو لامل مالی ستونزې، شفافیت او په کارونو کې د اسانتیاو رامنځته کول یادوي. بیا هم په هرات ولایت کې د یوه ښوونځي لسګونه زده کوونکي مسمومې سوي دي. د پاکستان په شمال ویدیځ کې په یوه نښته کې لږ تر لږه درې پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په پیکینګ کې د خبرو پر مهال وویل چې د ضربې از په نامه عملیات په پاکستان کې د تروریزم په لمنځه وړلو کې بریالي سول. د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې تېره ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه مرکز برید وکړ او 15 وسلوال یې ووژل. ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال لویدیځ کې 13 ترکی کارګران تښتول سوي دي. قزاقستان او چین د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت 25 سوداګریز موافقې لاسلیک کړې. د روسیې ولسمشر په یوه مرکه کې ویلي چې د لویدیځ لخوا پر روسیې د لګول سویو بندیزونو له کبله روسي کاروبارونه چین ته اوښتي دي. او د ناټو لخوا د دغه ائتلاف په ختیځ اړخ کې جوړ سویو شپږ مرکزونو پرون کار پیل کړ.
او سم پام کړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
لا صدیر ریونه مو د نن ورځ اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان بانک مسولین وایي چې د ټولو بانکونو له فعالیتونو څخه په جدي ډول سره نه کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیقی نن لا صدیر ریو سر په خبرو کې ویل چې تر دې وروسته به هیڅ یو بانک ته د قانون څخه د سرغړونی اجازه ورنکړل شي.
اوس زه تاسو ته وایم چې په کلي ډول موږ د بانکي سیستم نڅارنه ډیره دقیقه کړې ده او هر فعالیت د نظارت لاندې دی او هیڅ بانک ته اجازه نه ورکول کیږي چې له قانونه سرغړونه وکړي.
د ښاغلی صدیقی په وینا چې د بانکدارۍ د نوي قانون له مخې د افغانستان بانک کولی شي د ټولو بانکونو د ګډونوالو له پانګې څخه نظارت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی ویلي و چې په هیواد کې د یو منظم او اعتبار وړ بانکي نظام د نشتوالي له امله اقتصادي پرمختګ ناممکن دی. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلینو په دغه ځون کې د سوداګرۍ او صنعتي فعالیتونو په برخه کې د ښځو د ونډې پر کموالي باندې اندېښنه وښودله. د شمال ځون د سوداګرۍ او صنایع خونو د اجرایه څانګې مشر نصیر احمد قاسمي نن په بلخ کې د اقتصادي پراختیا د نړیوال مرکز لخوا د صادراتو او ښځینه او سوداګرو په نوم کانفرنس ته وویل چې په دغه ځون کې د 3000 سوداګرو له جملې څخه یوازې 400 تنه ښځینه سوداګري دي. ښاغلی قاسمی د هیواد په اقتصادي فعالیتونو کې د ښځینه سوداګرو کموالی، د پانګونې کموالی، د امنیت نشتوالی او ځین نور لاملونه یاد کړل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په روان کال کې تر 1.5 میلیون کیلو ګرامه زیات شات په هیواد کې تولید شوي دي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د شاتو تولید 1.5 میلیون و 3 لکه کیلو ګرامو ته رسېده. ښاغلي راشد زیاته کړه چې د شاتو ډیر محصولات د بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، غزنی، لوګر، ننګرهار، هرات او پکتیا ولایتونو نه لاسته راغلي دي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو له مخې اوس 6,000 کسان په هیواد کې د شاتو د مچیو په ساتلو باندې بوخت دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 95 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کالدار بیا 608 افغانۍ بدلیږي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا او د افغانستان او سیمې په اړه نور خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org په انټرنیټ کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. دغه راز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته، کولی شئ وګورئ. ازادي راډیو هر ورځ اورئ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خپرونې کوو. له وو بجو وروسته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو او لویو ښارونو کې پر اف ام د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې دوام لري. د بشري حقونو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د اذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په 1.5 کال بند محکوم کړې ده. مخکې له دې چې په دې اړه موضوع ته مخه کړو، د حقانی شبکې په اړه د اسلام آباد او کابل د وروستیو ناندریو او دغه راز د دغه شبکې د ځپلو لپاره پر اسلام آباد د واشنگټن د فشارونو په باب یو تحلیلي راپور اخلو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیت د دواړو هیوادونو د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف یوه اساسي موضوع ده. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی هغه ادعا ده چې پاکستانی چارواکي له یوې لسیزې راهیسې تکراروي. جمهوری ریاست دا څرګندونې د پاکستان د ملي امنیت او بهرني سیاست په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سر د لوړپوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړي دي. سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ډېر ځپلې او فعالیت مخې نیولې ده، او اوس د په وینا دا شبکه د افغانستان دننه فعالیت کوي. دا هغه موضوع و چې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس هم په وروستي سفر کې له پاکستاني چارواکو سره راپورته کړی او له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقانی شبکې په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د خونړیو بریدونو اکثره ملامتي په حقانی شبکې اچول شوي، او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او یوازې د حقانی ډلې ځپل مهم بولی؟ په دې اړه نور د مشال راډیو د خبریال زموږ همکار بشیر ګواخ په راپور کې.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. یاد دی چې د وروستیو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځای دی، خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیله به عملي نشي. که طالبان د آی اس آی تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوس مهال دا هر څه مایوسوونکي ښکاري.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي، نو امریکا دې پیسې ورکړي او که نه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي اسلام آباد به د دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکي ګټې پرې نه کړي.
اتحادی مرستندویا پنګي هسه هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي، بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغه به زی راځي.
ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شوو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګ ګوري او ټول ځپي.
د بشری حقوقو مدافعانو او د نړۍ یو شمېر مشرانو د آذربایجان د یوې محکمې هغه فیصله وغندله چې د ازادي راډیو څېړونکي خبریاله خدیجه اسماعیل وای په ونیم کال بند محکوم کړه. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
په خدیجه باندې داسې تورونه لګول سوي وو چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو ورباندې انتقاد کړی وو. دغو سازمانونو ویلي وو چې دغه تورونه د هغو ریپورټونو د غچ اخیستلو لپاره لګول سوي چې نوموړي په اداري فساد کې د لویو چارواکو د لاس لرلو په حق لیکلي وو. د باکو محکمې پرون خدیجه اسماعیلوفا د بهتان لګولو، د مالیې نه ورکولو، د غیر قانوني تجارتي فعالیت او د واک څخه د ناوړه استفادې په مواردو کې ګرمه وپیژندله. د حبس تر څنګ د خدیجه په حق کې دا حکم هم سوی چې د دریو کلونو لپاره به دفتر نه لري او $300 هم جریمه شوې ده. خو هغې د یو بل تور په وړاندې چې ګنی یو کس یې انتحار ته هڅولی، وروسته تر دې براءت حاصل کړ چې شکایت کوونکی له خپلې ادعا تیر سو. میرمن اسماعیلوفا چې د آذربایجان د جمهور رئیس الهام علیف او د هغه د کورنۍ د مالی راکړو ورکړو په حق لپاره پراخه ریپورټونه ورکړي، دغه تورونه یو ټګي او چلول ګڼي چې هدف یې د هغې د فعالیت بندول دي.
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زسید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد سودرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم بی حرمتی ونیسی او د انسانی کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیس محترم، د انسانی کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انسانی کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي موږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي رامي صاحب د ورستي پښتنې په توګه په اوسنی ټولنه کې انساني کرامت څومره تضمین شوی دی
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده همیشه وخت او تریخوالی موجود دی یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو لدې سره دوګونی چلند کیږي تو تریخوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود دی او ډیر غټه سونه د سوالګرو سره چال چلند دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره دا سه چال چلند نه دی په کار سي هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرستو کې ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع ته بنمنګ په ټولنه کې اوس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چلچلن نو چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان نه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبوت موجود دی لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا چې څوک خپهونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګه تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز د دې چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وګړي د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوی نه د کرک پسترګه قتل کیږي او تڅوک پودری وای څوک تر نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي تر نه زوريږي د ته نه وازه داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزې منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه
مخکخه خزی
د
د کندهار د شزو چارو رئیس رقیه اڅکزی وای چې په دغه ولایت کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره یو شمیر زراعتي او هنري پروګرامونه جوړ کړي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له نوموړي سره مرکه کړې ده. د مخکښو شزو په پروګرام کې اغلی اڅکزی د خپلو هنري او زراعتي پروګرامونو په اړه معلومات ورکوي.
پښتنه اوس فعلاً په کندهار کې د ایم سي دفتر لخوا څخه یو سل پنځوس تنو ښځو ته د کارمز اجتماعي په مرکز موسیقي کې هلته په څلورو بخشو کې کار کوي چې هغه خامک دی، خیاطي ده، روبندوزي ده، باف دی. او د ان آر سي دفتر لخوا څخه بیا هم د پنځوس تنو ښځو لپاره چې هم په څلورو بخشو کې دي، هغه خامک دی، خیاطي ده، جالي دوزي ده او کرشنیل دی. په دا بخښو کې کار کوي. د دې یو ترڅنګ یو بل فعالیت هم لري چې هغه یو سات زموږ دغه بېسواد ښځو لپاره سواد زده کړو پروګرام لري، او یو سات هم مکمله د حرفوي زده کړو پروګرامونه زموږ د ښځو لپاره لري.
په روان کال کې تاسې د ولسوالۍ د ښځو لپاره یو زراعتي پروګرام هم درلود، که دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي، دا څه ډول پروګرام؟
نه یوازې روان کال، موږ هر کال د ښځو لپاره په زراعت بخش کې پروګرامونه درلودل چې سږ کال مو یو لوی پروګرام په پلان کې نیول دی. خوشبختانه قرارداد هم امضا سوی دی، انتظار او امید و دې ته لرو چې هغه قرارداد ګټونکی منم سه شرکت دی، تر څو د پروسه په عملي ډول تطبیق شي. هغه به هم زموږ د ښځو باغ وي چې په هغه کې به په سلهاوو ښځو موږ په کار باندې وګمارو، او دا باغ هم زموږ د ښځو چارې ریاست دی، د ښځو لپاره دی. دا به یو تفریقه هم یې، تر څنګ موږ غواړو چې یو نمایشي باغ جوړ کړو تر څو موږ ښځو وتوانېدي په هغه باغ کې دوی کار وکړي، حاصلات یې سره راټول کړو، بېرته حاصله د هغه ښځو په واسطه باندې خرڅ شي، تر څو بیا هم زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې په دې باغ کې مصروفه اوسي. تر څنګ هم نور زراعتي پروګرامونه هم لرو چې مختلف تخمونه به دوی ته به ورکول شي. هغه ښځو چې امکانات پر ښځو په کورو کې ولري، نو هغو ته به تخمونه ورکړي تر څو دوی په خپل کورو کې وکړي او د هغو څخه به استفاده وکړي. ډېر پروګرامونه د زراعت په بخش کې کرنه او مالداري ده، مختلف پروګرامونه ترسره شوي دي، خو یوازنی علت چې زموږ ښځې بیا هم تر اوسه په هغه بیکاري سره لاس او ګرېوان دي، هغه دا دی چې د دې لس کاله چې کوم پروژې د ښځو لپاره وي، که په هر بخش کې وي، نه یوازې زراعت، په هر بخش کې وي، دا ډېر لنډمهاله پروژې وي. که چېرته اوږدمهاله پروژې وي یا ښځو په هغه بخش کې هدا اقل تر وکاله هغو نمایه کیدلی، او د هغو تولید څخه دوی استفاده کوم تولید چې تولیدات دوی استفاده کوي یا کوم تاوانونه چې بته پکې ویني دوی تر څنګ کار سره کولای، نو اوس په زموږ ښځې په دوامدار ډول باندې کده پروژې هم نه وای، دوی پر کار باندې مصروف وای. د دوه میاشتو درې میاشتو پروژې د پنځلو سره پروژې دا زموږ د ښځو لپاره هیڅ نه وه، بنیادي پروژې نه ده. د دوی په سرنوشت کې دوی په ژوند کې تغییرات نه سي راوستلی. که چېرته دوامداره پروژې وي او هغه څه پروژې وي چې زموږ ښځې وکولی شي ختم د پروژې څخه وروسته به د هغه څخه دوی پخپله وکولی شي تولید وکړي، وکولی شي دوی هغه د هغه څخه استفاده وکړي. دا به زموږ د خوند لپاره ډېر ښه وي، ولې دغه دا څلور کاله چې زه راغلی یم زموږ فشار ډېر پر د پروژګان باندې همدا دی، تر څو بنیادي پروژې زموږ د ښځو لپاره دوی لاس په کار شي. که چېرې دغه د شلو چرګانو پر ځای باندې چې په ډېرو ولسوالۍ کې وویشل شولې، ډېرو ښځو ته ورکول شولې، او هغه هفته بعد په مرض لړلې وې، مریضان یې د پاکستان څخه راوالد کړې وې، هغه هفته بعد ټول یا مړې شوي وې یا خرڅ شوي وې چې د دوی په دننه خول. که چېرې دغه ځای په دغو لسانو شلدنو چرګانو چې ښځې ورکولې، دغه پر ځای موږ د ښځو لپاره یو فارم جوړ کړی وای چې زموږ ښځې په سهارا کې په ولسوالۍ کې د زراعت په بخش کې ډېر ماهر لري، ډېر ماهر دي او ډېر تجربه لري. دوی د خپل خاوندان سره پروژه پروژه کار کوي، خصوصا د مالداري په بخش کې بیخي دغه مسؤلیت ټول زموږ د ښځو په لاس کې دی. که په دغه بخش کې زموږ د ښځو لپاره دوی فارمونه جوړ کړي وای او دوی د دوی لپاره د غواو دغه ډېرې جوړ کړي وای، شاید زموږ ښځې تر اوسه پورې په ولسوالۍ کې داسې لکه اقتصادي مشکلاتو ستونزه چې مخامخ دي نن ورځ بنا وای.
د ولسوالۍ د ښځو لپاره د سبزیجاتو د پروسس کم پروګرام چې په دغه پروګرام کې په څومره شمیر ښځو برخه درلوده او دا څومره اغېزمن و؟
د سبزیجاتو پروسس پروګرام زموږ د ښځو لپاره په ولسوالۍ کې البته د یو سل شلتنو ښځې وي چې په هر ولسوالۍ کې چې پنجوایی ژړی میوان شولکوټ ارغنداب ډان دامان په دوی کې دیش دیش نو شوسته د سبزیجاتو پروسس پروسه البته د څلور میاشتې لپاره نظري څلور میاشتې عملي د دې پر اجرا سول او په اخر کې واقعي هم ډېر زیات مواد دوی ته ورکول سو تر څو دوی وکولی شي دغه مواد له طریقې دوی استفاده وکړي او دوامدار ډول باندې د خپل پروګرامو ته دوی دامه ورکړي او دیش څنګه په کندهار ښار کې زموږ پر ریاست کې تطبیق سولې چې اوس هم تاسو کولی شئ تصویر واخلئ موږ ګرین هاوس دوی ته آماده کړی وو هغه ځکه موږ دوی ته په اختیار ورکړه چې هغو ښو هغه ځکه هم سمې کړله آباد یې کړله هم یې وکرله وروسته په هفته کې هغو ښو د هغو موادو څخه استفاده کوله هغه په عملي ډول باندې هم تر پای ورسله او په آخر کې موږ دوی ته هغه کټ مکمل مواد چې به هدا ډېر هم وه دوی ته توضیح سول ورکول سول
تاسو چې وروسته دغه ښځې پولیسوالۍ کې تعقیب کړي دي دوی څونه د خپل کار څخه راضي دي
موږ په دې بعد څخه تعقیب کوو په دې خاطر باندې چې اوس د بعد به د شین دی کرمیان دی به اوس موسم دی چې دوی وچی او کله کشته دی کال بخارا د بنډي بنجان دی د اوس د بعد خدوی وچی د پروسس په موږ لیدنه کتنه وکړو موږ خپل نمائندګان بروستو بیا په وروسته موږ گزارش ورکړو چې د استفاده ترې کړی د کرنه کړی
د کندهار د شزو د چارو رئیس رقیا څخه څخه په مننه چې زموږ خبريال صادق رښتینی پښتون ته ځوابونه ورکړل
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په